یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په پی یو استودیو یادی غرمنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون نن اعلان کړی چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده د دینی عالمانو غونډې ته ورغلی. د دینی عالمانو او قومي مخبرو لویه ناسته په کابل کې روانه ده. ملي ټلویزیون زیاته کړې ده چې تمه ده ملا هبت الله په دې غونډه کې وینا وکړي. په وروستیو شیبو کې چې اوس موږ خبرې کوو د ښاغلي هبت الله وینا خپره شوې ده. د شاوخوا 3500 دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ګډونوالو په څو کمیټو کې خپل کار مخته وړي او سبب پریکړه لیک هم ولري. د طالبانو د حکومت ویان پرون په خبری کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د دوی مشرتابه به د امکان تر حده د غونډې د ګډونوالو پریکړې پلي کوي. د افغانستان لپاره د برټانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې د طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې لیکلی چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکاریو یادونه وکړه چې برطانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. هغه همداراز ویلي چې خلکو ته د اساسي خدمتونو، سیاسي ټول شمولیت، پر اهمیت، بشری حقونو ته د درناوي او تعلیم ته د ټولو نجونو د پریښودلو پر مسایلو مهم بحثونه شوي دي. د امیر خان متقی سره د هوګو شارتر د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم څو ټویټونه کړي او پکې یادونه کړي چې د برطانیې استازي له زلزله ځپرو سره د 3.5 میلیونه پوندو عاجله مرسته اعلان کړه. یو سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله پکې بار و د اوکراین د بردیانسک ښار له ساحلونو چې روسیې اشغال کړي ووتله. دا د فبروري له 24مې د مسکو لخوا پر ایران پر اوکراین د برید له پایل راهیسې له دې بندره لومړۍ باري کښتۍ ده چې د مزل اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د دې خبرونو نوروسته به وړاندې په خبرونه کې زموږ د نن ورځې ټاپ موضوع په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوې د عالمانو د شورا دویم ورځې ویل کېږي چې نن دغلته د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله خونزاده ورغلی دی. وینای کړی ده د لومړی ځل دی چې ښاغلی خونزاده په داسې یوه لویه غونډه کې څرګندېږي او وینا کوي. د ده د وینا او څرګندېدو په اړه به جزئیات واورو. همدارنګه به د نن ورځې د غونډې په اړه باندې هم حال واورو. په نورو رپورټونو کې به کندوز ته ولاړ شو او هلته به مو د بېوزلو ښځو له حال خبر کړو.
حکومت سابق خوب سالی چیه؟ حال قیمتی است، گشنگی آمده هیچ چیزی.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو.
زه دا ویلی شم چې په دې لویه جبهه کې ټول نارینهګان او ملا صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري متاسفه.
که تر پایه پورې راسره وي د خپرونې په جریان کې به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو لکه څنګه چې مخکې وویل نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د شورا یا غونډې دویمه ورځ ده. د دویمې ورځې جزئیات څه دي؟ د غونډې ته په مستقیمه توګه ژورنالیستان نه دي ورپرېښودل شوي او د غونډې له تالار نه ډېر محدود معلومات یوازې د ملي ټلویزیون لخوا راوځي. یعنی دی غونډي ټول جزئیات په وخت باندې له رسنیو سره دی نور په خاني غونډه په څیر نه شریکيږي، خو بیا هم کوم جزئیات چې سرګندېږي یا طالب ویندویان په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه باندې زما همکارا فیروزه عزیزی موضوع تعقیب کړې ده، هم دا اوس سره ده. فیروزه جانې، له تاسو به واورو، نن د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دیني عالمانو د غونډې دویمه ورځ ده، د نن ورځې مهم ټکي چې تاسو ته معلوم دي څه دي؟
بله، آن سب نننه غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده ګډون کړی ده، او همدا اوس یې وینا روانه ده. ما دا خبرې تر اوسه پورې په یو ټویټري سپیس کې تعقیب کړي دي. البته په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند د هغې خبرې په ځوندۍ بڼه خپروي. نوموړي په خپلو ویناوو کې دا مسایل یاد کړل چې دوی له امریکا سره تر اوسه یا په ټوله کې د ده په خبره له کفارو سره کومه مسالمه نه ده کړې، او دوی د افغانستان اوسنی نظام په خپلو قربانیو ګټلی دی. همدارنګه د امنیت مسئله هم یاده کړه چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هغه ډول چې اوس امنیت په افغانستان کې ټینګ دی، تر دې مخکې داسې کوم څه نه و. تر اوسه یې د وینا نور جزئیات هم، البته وروسته به یې جزئیات شریکو، لا یې هم وینا روانه
په غونډه کې. د ده د وینا په اړه به وروسته زه له خپل یو بل همکار نه واورم. تاسو د نننۍ غونډې په اړه نور په عمومي توګه معلومات، پرون په څه شي باندې بحثونه وشوه، او نن څه تمه ده چې وروسته به څه شی وشي؟ نن لکه چې په کمیټو کې بحث کیږي.
بله، آن صاحب، پرون کوم مسایل یاد شوي دي هغه په ټوله کې په پراخه توګه یې غبرګونونه راپارولي. د مثال په توګه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کومې څرګندونې چې کړي دي، هغه په خپلو خبرو کې ویلي و هغه کسان چې د دوی له حکومت سره مخالفت کوي هغه باغیان او د الله دښمن بللي دي. همدارنګه په پرونۍ غونډه کې د دینی عالم، یو بل دینی عالم چې مجیب الرحمن انصاري نومېږي، هغه ویلي و هر هغه څوک چې اوسني نظام یا د طالبانو حکومت سره مخالفت کوي د هغوی سر باید پرې کړل سي او له منځه یوړل سي. دا هغه مسایل دي چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. نن هم موږ د خلکو نظریات په دې اړه راټول کړي دي. اکثریت سیاسون او په افغانستان کې فعال ځوانان دا وایي چې طالبان باید له خلکو سره تفاهم وکوي، د هغوی نظریات واوري. اوس د جګړې لاره نه ده او افغانان د وینې تویدنې نه خسته شوي دي. آن صاحب، نن هم په دا غونډه کې به لکه څرنګه چې پرون د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وویلې، په نننۍ ناستې کې به راټول شوي دیني عالمان او قومي مشران په ګروپي شکل باندې کار وکوي. هغه موضوعات چې دوی مطرح کوي په هغه مسایلو باندې به دوی فیصلې وکوي.
ډیره زیاته مننه کوو. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون کله چې ورنا د مولوي انصاري د څرګندونو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دا د ښاغلي انصاري شخصي نظر ده وباله. دا چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نشته دی، په دې موضوع باندې هم نیوکې او انتقادونه شته. همدارنګه د افغانستان سیاسي مشران، ځینې سیاسي رهبران او بانفوزه شخصیتونه نه دي ورغوښتل شوي، لکه مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دی، ښاغلی عبدالله په کابل کې دی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مسلم یار په کابل کې دی. دوی په دغه لویا غونډه کې حضور نه لري، او دی دانی وکی پراخی کړی دی چې دا یوازې د طالبانو پورې دی اړوند کسانو یا د هغوی د خپلې خوښې د کسانو یو غونډه ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ټینګار کوي چې دا هغه استازي چې جرګې ته وربلل شوي یا د غونډې ته وربلل شوي د خلکو لخوا معرفي شوي دي او د خلکو لخوا ورستول شوي دي. بله مسله چې تمه کېږي په دې غونډه کې د خلکو هیله مندي شته، هغه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار په اړه باندې به پرې بحث کېږي. په دې اړه وروسته د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل خبرې هم راخلو، خو اوس زما بل همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی. د طالبانو د را رهبر مولوی هبت الله خونزاده وینا اوریدلې ده. له تاسو به واورستلې مشي خبرونه ته په دغه وینا کې مهم ټکي څه واول خدا وینا ډیره موده ورسته په داسې ولوی غونډه کې د طالبانو مشر را څرګندېږي. د کچام په تیر اختر کې د لمانځه پر مهال باندې په یو خطبه ویلو کې را څرګند شوی و، خو په کابل کې لومړی ځل دی چې په یوه غونډه کې برخه اخلي او بیا وینا کوي. له تاسو به واورو.
ان صاحب، د طالبانو د مشر ملا هبت الله خبرې تر ډیره په افغانستان کې په ټولیز امنیت دغه شان په اداراتو کې د انډیوال پرستۍ او د دوستۍ او ملګرتوب او د دې ترڅنګ په فساد او ځانځانۍ په مسایلو باندې راټولې وي، هغه وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې په ټولیز ډول امنیت راغلی دی د ده په وینا باندې. خو تر ډیره یې نصیحتونه کول او وی ویل چې باید د حکومت په دننه اډانه کې امنیت خوندي شي، ځکه د ده په وینا باندې چې د ثبات د مخکې تګ لپاره او د باثباته نظام لپاره اړتیا ده چې د نظام په اډانه کې دننه ثبات موجود وي، انډیوال پرستی نه وي، فساد نه وي، ځانځاني نه وي، او په دې شکل باندې حکومت مخکې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لدینه وړاندې ځینې راپورونه خپاره شوي دي چې د طالبانو په نظام کې په حکومت کې دننه د فساد راپورونه هم خپاره شوي دي، او دغه شان د خپلوي د پاللو د انډیوالۍ د پاللو رپورټونه هم خپاره شوي دي. نوموړي دغه شان دا هم وویل چې په ټوله کې به د افغانستان د نظام واګې د عالمانو په لاس کې وي. د غونډې له ګډونوالو نه یې پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ورسره منئ چې ولایتونو ته به عالمان ټاکل کی کی حاکمان دغه شان ولسوالۍ او تبه ټاکل کیږي او دوی به عدالت تضمینی. دریمه مهمه موضوع چې نوموړي ورته اشاره وکړه هغه د حدود نافذولو. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې لا حدود نه دي نافذ شوی، که په افغانستان کې لدین وروسته حدود نافذیږي نو نړیوال به ډیر توند غبرګون خی په دې اړه باندې. وی ویل چې تاسو به بیا هغه وخت د نړیوالو غبرګونونو وګورئ. نوموړي وویل چې نړیوال له طالبانو سره د خاورې جنگ نه لري، د جغرافي جنگ نه لري، بلکې ستونزې اصلن دا د په وینا باندې چې دلته د مفکوري جنگ دی، دلته چې د فکر جنگ دی چې روان کړي دی. نو خبرې لا هم جریان لري او وینا یې جریان لري. وګورو چې نور څه وي په وروسته خبرونه کې به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه کوو. باید یادونه وکړو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوی د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوه غونډه روانه ده. دا غونډه به د طالبانو د حکومت او واکمنۍ لپاره مشورې، سلا مشورې او پریکړې کوي او دوی ته به مشورې ورکوي. او په دې کې نن د لومړي ځل لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده را څرګند شو او همدارنګه پکې خبرې هم وکړې، وینا هم وکړه چې وینا جزئیات ځینې شریک شول. نور به زموږ په راتلونکو خبرونو کې واوري. خو د طالبانو د حکومت لخوا دغه وربلل شوی غونډه باندې په افغانستان کې نور سیاسي لوري او هغه خلک چې د طالبانو غوندې فکر نه کوي انتقاد لري چې طالبانو په دغه غونډه کې خپل پلویان، خپل ملاتړي د خلکو د استازو په توګه راټول کړي دي. زیاتره یې دیني عالمان دي او د نورو مسلکونو څښتنانو ته پکې ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د ښځو چې یوه لویه برخه د افغانستان ده په د ښځو غونډه په غونډه کې نشته دی، او په داسې حال کې چې د ښځو په زده کړو، ښوونځي، کار په دې باندې به خبرې کیږي. دا خبرې به یوازې دیني عالمان کوي او پریکړه به دوی په دې اړه باندې کوي. بیا هم ځینې خلک خوشبینه دي چې لږ تر لږه په دغه غونډې نه وروسته به د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړل شي او د ښځو د کار کولو په اړه به هم وضاحتونه راشي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل په غونډه کې د ښځو د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دمر لوی غونډه را غوښتل خدای ډېر مهم فرصت و چې دی باید هغه ټول ستونزې سي اوس ولس سره لاس پر ګریوان د لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوی وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
د افغانستان د پخانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو په ور بلل شوې غونډې انتقاد درلو چې نور اقشارو د نورو نظرونو لرونکو په ځانګړې توګه ښځو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږه غلاثه ای رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې ځینې نور ریپورتونه ملرو. مثلا کندوز ته ځو، په کندوز کې مدغه خلک حال خبره وچی د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د غټلو په هدف باندې بلوچی جامې ګنډي. تاسو ځینې پیغامونه هم راخلو، خو وس د سیمې او نړۍ له مسایلونو ځان خبرو. په اوکراین کې د نامنیو او جګړو په دوام باندې دغلته د راکټونو د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه ولس کسان وشل شوي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او لیوي نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د څوارلسو کسانو مړینه او تر دیرشو زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. پر اپورونی کې بل سوي چې تیر شپه په بیلهورود د نستروفسکي شارګوټي کې د یوې راکټي حمله په نتیجه کې د یوې نه منځله ودانۍ یو برخه ویجاړه سو چې وروسته د دې ودانۍ په یو دکان کې اور ولګید. د اودیسا پوځي اداري ویلي چې دویم توغندۍ په همدې شارګوټي کې پر یو تفریحي مرکز لګیدلې چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیک الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19مه اونۍ ترسره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دنیپرو پتروفس سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو موږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو سټډیو ته وګورئ. په خبرونه کې به وړاندې کندوز ته ولاړ شو. الته یو شمیر بې وزله او کندې مېرمنې د مجبوریت له مخې د پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو د بازار له پیکه کېدو شکایت لري. همدارنګه لویدیځې رسنۍ مراخلو، هغې ته هم کتنه کوو. ستاسو ځینې پیغامونه هم شته او همدارنګه دا یادونه هم باید وکړو چې د روغتیا پروګرام چې پرون د یکشنبې په ورځ وبخې په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د دې تکرار اوریدلی شي او دا په کولورا یا د نسناستی د ناروغۍ په اړه باندې راڅرخي، هغه ناروغۍ چې په دوبی کې زیاتیږي او همدارنګه د زلزله ځپلو سیمو کې کله چې اوبه خرابیږي هم دا ناروغۍ زیاتیږي او ډېر کله د تلفاتو سبب کیږي.
خبرونو ور آخوا
رب شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له هند خبرېدونکي هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې یوولس افغان سکان په یوه ځانګړې الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پیل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست، دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لومړنی پرواز و چې ترسره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونی برید وشو. پونیت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی، له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو ایستل همغږي کوي. ورځپاڼې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي د هند حکومت باید دغو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خپاره شوي راپور کې راغلي چې پر دې شمېر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمېر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوښې پرته خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري، ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د ده په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیرښېګڼې ډلې په افغانستان کې د بېوزله کسانو په لاسنیوي بوختې دي او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځایه شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
زمنګ غلازادی رادیو ناوړی جرمنی وای 2,000 نور افغانان هم منی. د جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 3,000 ډیر افغان کډوال ومني، خو د دې هیواد کې اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړې چې د افغانانو د استلو بهیري ورو کړی دی. تفصیل اسمت ساروان دروري.
د جرمنی حکومت وایي لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدېدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نږدې یوه برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر 10 پورې 1,840 تنه افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و او یا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمني کې میشت و، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنیو غړیو یې په پخواني حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمېر د هغو د کورنیو له غړو سره 14,800 تنو ته رسیږي. 1,300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکونکو کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې دغو کسانو د کورنۍ ټول غړي هم جرمني ته بيولي دي. په همدې حال کې کیڼ اړخي ګوند انتقاد کړی چې د افغانانو د ایستلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
پوګا ګلاز د ریډیو ناوري په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو بازار له پکوالي شکایت لري. نور حال په دې ریپورت کې.
په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر بې وزله ښځې د بلوڅي جامو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو مالي لګښت پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوېښت کلنه زبیده د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکې وایي، له لس کالو راهیسې د بلوڅي کمیسونو ګنډلو له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
لسو کالو راهیسې دغه بلوڅي جامې د پیسو په بدل کې ګنډم. میړه مې په جنګونو کې مړ سو، واړه واړه بچیان لرم او د همدې ستنې او تار له لارې په سختۍ سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 4000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یوه جوړه بلوڅي جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پخوا ښه و، هر څه ارزانه و او په همدې پیسو مو ګزاره کېدله، خو اوس لوږه او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوڅي کمیسونه راوړي و، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځمه او د لارې کرایه هم راباندې تاوان ده.
د فریدې په نوم د کندوز ښار اړوند د چلمزار سیمې یوه اوسیدونکې هم وایي چې په خپل کور کې بلوڅي جامې ګنډي او بیا یې په بازار کې پر دوکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وایي پر یو ښه بلوڅي کمیس یو میاشت د ستنې اوتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یوسي نو دوکانداران یې په 1200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
میړه مې معتاد دی، کار نه کوي. زه د همدې بلوڅي ګنډلو له لارې د خپلو اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډېر خراب دی. دلته سوداګر له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 1200 افغانۍ اخلي او په خپل ای بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندوز ښار کې د بلوڅي جامو کاروبار کوي، هغه وای په کندوز او تخار ولایتونو کې له شذو څخه ګنډلي بلوڅي جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
حالې امي به وزنه وایسا میرا ای پیش ما مرده میبره 400-450.
دلته به وزله او کندي مېرمن راځي، مجورته بلوڅي جامې ورکو د 450 او 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او لګندلو ستای بیرته مشت راوړي او بیا پیسې ورکو. اوس په دې کاروبار کې هم دومره غریبی نه ده پاتې. دغه جامې د افغانستان بلوڅ میشتو سیمو سربیره په پاکستان او ایران کې ډیر مینوال لري.
خله ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د اقتصاد ریاست د چارواکو نظر هم واخلو. په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د مجبوریت له مخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي. دغه مېرمنې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو مرکز جوړ کړي چې د هغوی لاسي توکي په ښه بیه واخلي، نو هم به لاسي هنر وده وکړي او هم به د بېوزلو مېرمنو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دوستانو په همدې رپورت سره راورسېدو ستاسو پیغامونو ته. په سر کې مو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې رپورټونه درلودل. ستاسو څو پیغامونه هم د غونډې په اړه راغلي چې خبروي.
زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي، په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په درشه دی مل کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینهګان او مولا صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه خو موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او ورسره ټول نظامی پرسنل له وطن ته راوغواړي.
انشاءاللہ مون خو افغانان بڑی رہے ہو بڑی امید باندھی ہو بڑیر خیر منگ افغانان ترس طرح شفتی باندھی مونگ ملت و دولت و واٹن منز کی ختم شی او بازی ملت چکے میں خبری دی آگا وختنی دی آگا بمنل شی نو نور بہم افغانستان پر ترقی باندھ لیجیے ان شاء اللہ دا بنگ افغانان تھوڑے خلط سروڑن بھی او دعا بدا کو چلّہ پاک دے دا جرگا دا پھول ملت پر خیر دا برکت سبب و گرزی چ
تاسو د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي د غونډې په اړه څه نظر لري؟ په ځانګړې توګه د طالبانو د مشر